کتابونه پیدا کی او کم نوټ چې تاسو اخیست دي هغه د ځان سره تو څو ځله تکرار کی درس په شش شکل سره زده کی ځکه از موږ ټول درسونه یو په بل پرې تړلې دي کچې دي تاسو په اول دوهم درسونه په نسی هغه زده نه کی نو په دریم او څلورم درسونه کې تاسو ته موضوعات پیچلې وي او ځینې شان تاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهیږئ نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ او د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مهم دومره وو د افغانستان خلک ولې د اموي ضد پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاتسونونه کوي او ولې دغه پاتسونونه ملاتړ دي دوی د دې ترڅنګ د امیر پولاد امیر کړور او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو او سره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل تاسو هم تراتلونکو درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوستل کې په دغه موضوعاتو باندې شزن وپوهوي نو نن ورځ هم درس مهم دومره وو نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو ترتلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله مې منې درنو زده کوونکو هیله د چروغا جوړو سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرح لاس وایم هیله د چې نن هم د لوست راخره نشي بور سره مل او سي او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د وکمنې دوسخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د وکمنې دوسخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو د همدې عمل د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري نموړي هغه پاتچا وو چې د هیڅ کله خبر تاج پر خپل سر باندې نه شو د تشریفات نه خوشیدل همیشه به لونګي تړل او د زمګي پر مخ باندې کې نسته د دې ترڅنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده د سولېز شخصیت په توګه یعنی د همیشه سول خوشی داو د سول لاله مختتلی نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې د یو هیواد پالون کې سړی وو په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته کړکیچونه او کړکیچونه په سولېز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي تل به د دوستۍ لاله چلن کوي په سیاسي چارو کې سره لدی چې د هدف یا اراده چې هغه د خاورې پراخوالی وو او د خاورې د پراخوالی هوډ درلودي مګر بیا هم د وینو د تویول څخه ډډه کول او وینې تویول نه خوشدل د شو او نیکو اخلاق لامر دی چې د شاو ډیر شه او نیک اخلاق یې درلوده د دې عمل د خلکو په منځ کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکي او د احمد شاه بابا په نامه باندې یاد دی بلاخره احمد شاه بابا د شپږوشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه و د همدغه ورپیش ناروغي لامل په یو پنځوس کلنۍ کې یو ولسوا یو پنځوس مریض کال کې چې د ولسوا درویم زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار شهر د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل شوی دی دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق لوه دا چې د یو څه ډول شخصیت درلودي رزو د افغانستان یو بل وکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په حق له پوهیږو دا چې تیمورشاه شل کاله وکمنی څه ډول و تیمورشاه په یولسو شلم هجری لمریز کال کې زیږیدلی وو د پلار د پاچاهی پر مهال د هرات ولایت والی وو هغه تعلیم لرونکی او همدارنګ د دریجه بي شاعر هم وو د هغه وخت د دوت سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه ورسته په کندهار کې د پاچاهی مقام ته نوماند سو او د شاهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دلامل سو چې شاهزاده سلیمان پاچاهی ته ورسیږي په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمور شاه به خپل شل کاله واکمنی وکړه او د شل کاله واکمنی څخه وروسته بیا په 1900 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سین سویلي خواته نږدې خاوره ته سپارل شوې دي. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترازو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل شار تر ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل شار تر وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزی د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکو بندیان او په خپل هم په 1900 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړي. نه خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نور ولایت کې و هغه ټول وړونه کابل تر غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتن کې و هغه ټوله بندیان کړ او په 1900 زیږدیز کال کې خپل واکمنی اعلان کړ. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخه د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د دې زینستوند سره مخامخ شو. د مخاوره او بنفوذ خلکو خپکول په سیمه کې ښکارا او پټل اسوهینی همدارنګه کورنی او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخاور او بنفوذ خلک په دې محل کې خپه و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لسوهنی شروع شوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته شوه. د هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه مخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاهزاده محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته د شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په حق له شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي پلانونه جوړیږي هغه په لاره اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه لخوا هغه د ماتې سره مخامخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپاو دی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي موږ وویل چې د ده پلار شاه زمان چې د ده ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلاګرو اصلي سیال و. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو چې دی لومړی غواړي د سدوزیو تر منځ یا د دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزیو ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخیستله او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تشتیدلی وه د دوی پام دی ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیه په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل وو چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لاره ځي نو په لاره کې د ځینو کسانو له خوا نیول کیږي هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې له دې چې دی واک ته ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي د هغو سره جنګیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونو له خوا د مات سره مخامخ کیږي چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفا وو یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفا سي. همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي. نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سو دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ترانه نوځي یعنی کله چې دوی په کابل په بالا حصار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمې څخه وروسته بیا یعنی کله چې د ماتې ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو دغه پاتونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای نو دلته د واکمنۍ ختمیږي شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي د راځي بالا حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو دا وو زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنۍ په حق لباندې وپوهیدلو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو د نن ورځ لوست مو همدومره وو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د وی په زړه پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرېږو تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
دلو مهرمانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونه که هیل میومنی در نوسته کون که هیل دا چیروغ او جور روسی او وخبا موتر دیمه حال پا خیره رسولی بی تس طولی تا دلسم طولگی تاریخ مزمون ایو لسم لسته شراغ لاست وایم پدی هیل چی ننورز هم دلوستر آخر نیشی بار سر ملتیا وکی او دنن ورزی دا موضوع سخه گتا وخلین ما موضوع دا یونان دا تمدن پا حق لده چی پدی لوست که با مجاو تاسی دا یونان دا تمدن سر آشنایی پیدا دا یونان تمدن دا نری دا دیر پخوانی تمدنون سخه یو دیر مهم مرکز دی چی لویدیزی نری یا د نړۍ لویدیځ برخه هم د همدغه تمدن څخه الهام اخیستې دي او هغه هم د همدغه تمدنونو پر بنسټ باندې خپل د کلتور بنسټ ایښی دي. د یونان لومړنی تمدن چې دی هغه د کرت په نامه یادیږي چې کړ د لرغونی یونان مربوطه ټاپو وزمه ده چې په 1900 زیږدیز کال کې د لرغونپوهانو ځینې څېړنو دا څرګنده کړه چې د کرت په جزیره کې یو پرمختللی تمدن شتون لري چې هغه د مصر او د بین نهرین د تمدن سره سیالی کوي. د دغه سیمې څخه بیا ځینې ډبرین او خاورین آثار د پخلنځي وسایل او داسې نور آثار لاسته راغلي دي چې د هغه آثارو لرغونتوب د 2015 څخه تر 1500 مخکې زیږدیز کلونو پورې رسیږي. په دغه تمدن کې مرکزي واکمنۍ د 2000 مخکې تر زیږدیز کال په شاوخوا کې رامنځته شوې دي، یعنی مخکې له 2000 کال څخه په دغه سیمه کې په دغه تمدن کې سیمایز واکمنۍ نشتون درلوده یو مرکزی واکمنۍ نه و چې بیا دغه کال په شاوخوا کې مرکزی واکمنۍ منځ راغله او دغه واکمنۍ پلازمینه د کانوسوس ښار وټاکل سو او دغه تمدن هم د اریه قبایلو د حملو او د هغو د یرغلونو په پایله کې بیا دغه تمدن د منځ ځي. خپل یونانیان د هغه اریایی قبیلو سره تړاو لري یا د هغه اریایی قبیلو څخه دي چې د هغوی اصلي د اوسېدو ځای اریاناویجه و او د همدغه اریاناویجه څخه دوی د اروپا خواته لیږدول سوي دي او 2500 مخزیږدیز په شاوخوا کې بیا دوی یونان ته راغلل، یونان ته راورسېدل او هغه لومړنۍ ډله چې یونان ته راغلې دي هغه د اکینانو ډله وه چې هغوی هم د یونان اصلي اوسېدونکي د ځان تابع کړل، یعنې کله چې د یونان سیمې ته راورسېدل نو د یونان هغه اصلي اوسېدونکو چې وه هغه د خپل ځان تابع کړل او نه یوازې دا چې د یونان خلک د یونان سیمې ونیولې بلکې د ایجن سمندرګي ټول سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او دغه سیمې ترلاسه کړې. د شپاړسمې مغزیږدیز پیړۍ په شاوخوا کې بیا اکینانو د خوا څخه د لومړنۍ واکمنۍ بنسټ کېښودل سو او په همدغه کار کې په همدغه کال کې سترې او ښکلې ودانۍ هم جوړې سوې وې. د اکینانو تمدن بیا تر لسمې زیږدیزې پیړۍ پورې دوام درلود. په یونان کې زیاتره غرونه او د هغه ځای زیاتره ټاپو وزمې چې دي هغه د قبیلوي تعصبات د دې لامل سو چې دغه ټاپو وزمو شتون د دغه غرونو او همدارنګه دغه کوم قبیلوي تعصبات چې و دغه ټول د دې لامل سو چې یوناني قبایل د یو بل څخه جلا سي او دوی خپلواک ډول سره ژوند وکړي، یعنی خپل جلا او دغه قبایل یو بل څخه بیل ژوند وکړي چې په دغه توګه بیا په یونان کې ډېر شاري دولتونه رامنځته سو چې دغه شاري تمدنونو شاري دولتونو د جملې څخه د سپارت او اتن دولتونو تر ټولو مشهور دولتونه دي چې دغه دواړه دولتونه بیا د یو بل څخه توپیر لري. د سپارت خلک په جګړو کې ډیر شهرت لري، په جنگونو کې ډیر مشهور دي، مګر د اتن خلک چې هغه په دیموکراسي د علم او د فلسفه پر وجول کې ډیر مشهور دي. د یونان شاري دولتونه هم د یو بل سره سیالي او دښمنۍ لري، دغه دولتونه چې بیا هغه په دوه ډلو باندې ویشل شوی و، د یوې ډلې په سر کې د سپارت دولت او د بلې ډلې په سر کې بیا د اتن دولت ځای درلودي چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه یوناني استرواکي یا دغه یوناني امپراتوري تجزیه کیږي او دغه تجزیه په ترڅ کې بیا رومي امپراتوري ته لاره هواریږي چې دغه یوناني امپراتوري د منځه یوسي او رومي امپراتوري واک ته ورسیږي. د کلتور او تمدن برخې ته راځو. د یونان خلک څه ډول کلتور درلودي؟ لومړی د دین برخې ته راځو چې دوی عقیده څه ډول وه. د توحید او همدارنګه د یو الله جل جلاله د عبادت د عقیدې نشتونوالی، یعنی دوی یوازې د یو خدای او د الله جل جلاله عبادت نه کوي، د دې ترڅنګ د هغه کوم اعتقادي انحرافات چې په دغه سیمه کې د همدغه لامله یونانیانو په ډیرو خدایانو باندې باور درلودي او د لرغونې نړۍ د نورو خلکو
پڅری هم دا باور درلودي چې اسمان نسمکه برښنا مینا شکلا پوها دا هر یو ځنګړی پیدا کون کې لري چې ازیوس د اسمان خدای پاسیدون د سمندر خدای اپولو د لمر خدای هم درنګ اتینا د بریالیتوب خدای ګڼل کېدی یعنی دوی فکر کوي چې اسمان یو جلا خدای لري او هغه د یو بل څښتن پوسته جوړ شوی دی سمکه پیدا جلا څښتن پوسته یا پیدا کون کې پوسته جوړ شوی دی د همدغه باورونو لکه بل دی په مختلف خدایانو باندې عقیده درلوده د یونانانو په اند باندې یا د دوی په باور باندې د دوی یو شمیر خدایان چې هغه دوی داسې فکر کوي چې هغه د الپ په غرونو کې اوسېږي د همدې عمله بیا هلته دغه غره ته نږدې ځینې ورزشي سیالۍ جوړولې یا دغه ورزشي سیالۍ د اولمپیاد غره ته نږدې جوړولې یا دغه سیالي هلته ترسره کېدلې چې د اوسنۍ اولمپیک سیالۍ چې رامنځته کیږي یا دغه اولمپیک سیالۍ چې موږ لرو دا د همدغه وخت یا د همهغه مهال یو یادګار دی چې موږ تر پاتې دي او یونانیان هم د مړي څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودي دي د عقیده درلوده چې کله انسانان مړ شي نو دوی بیرته د مرګ څخه وروسته په قبر کې را ژوندې کیږي او دوی به هلته یو بل ژوند پیلوي نو همدغه باور پر اساس باندې چې کله په دې کې یو څوک مړ کېدی دغه مړي چې کله په قبر کې شو د دې سره ځینې وسایل هم ایښول چې دغه وسایل به د همړو په کاریج د خپل ژوند په خپل ژوند کې او دغه وسایل څخه دوی کار اخلي نو ځکه دوی چې کله په دې کې یو کس مړ کېدی هغه په قبر کې شو دی دغه قبر سره بیا په دغه قبر کې د مړ سره ځینې وسایل هم ایښودل چې د دې دا یو بل باور و چې د دوی د مرګ څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودي په یوناني شهرونو کې هم زیاتره عبادت ځایونه شتون درلوده چې دوی په دغه عبادت ځینې کې دین مراسم سره تر سوال د خپل خدایانو مجسمې هلته جوړول او د همدغه مجسمو عبادت به کاوه د هنر او معماری په برخه کې هم د لرغونی یونان څخه ډیر آثار لاسره غلي دي چې هغه مجسمې لوشي سکی او د سنور عبادت ځایونه دي چې یونانیانو په دغه معماری او مجسمه جوړونه کې ډیر زیات شهرت درلودي هغه به پر هغه شانو چې د دوی عقیده او هغه په خپل خدایان ګڼل د هغه د پاره او همدارنګ د خپل واکمنانو لپاره دوی مجسمې جوړولې هغه به د خپل ودانی د ډبرو او خپلې ودانی به د ډبره او د لرګي څخه جوړول د دې ترڅنګ موسیقي او تیاتر هم په دغه دوره کې ډیر رواج درلودي علم هم په یونان کې ډیر پرمختګ کړی و ځکه هغوی د علمي خبرو اترو سره ډیر لیوالتیا درلوده د علم د پرمختګ یو بل اصلي دلیل یا لامل چې هغه د مصر څخه کوچنی آسیا ته د یوناني سوداګری زاړي کې وچې دي د مصر او کوچنی آسیا سره سوداګری زاړي کې شروع کړ او د همدغه عمل بیا د آسیا او افریقا علمي لاسترولنه هم یونان ته لارې پیدا او علم ته ډیر پرمختګ ورکړي د یونان فلسفان هم په نړۍ کې ډیر زیات شهرت لري د هغو د جملې څخه سقراط افلاطون او ارسطو دي چې دا ډیر مشهور فلسفان دي د یونان په سیمه کې سقراط به هغه لوی فلسف دي چې دی په شار کې ګرځیده د خلکو سره به خبرې اترې کولې او ډیر شاګردان یې درلوده چې د هغه د شاګردانو د جملې څخه ډیر مشهور شاګرد افلاطون په نامه دي چې خپل افلاطون بیا هم د یونان یو ډیر مشهور یا شهرت لودن کې فلسوف دي دا اوس موږ تاسو معلومات د یونان د مصر په حق لري زو د روم د تمدن سره آشنایی پیدا کو د چکل د یونان امپراتوري د مینز ولاړه نو دلته د روم امپراتوري رامنځته کیږي او رومي کورنۍ وخت رسیږي چې د روم تمدن بیا په ایتالیا کې متمرکز دی نه دغه تمدن هغه پل ګڼل کیږي چې هغه د یونان د تمدن لاستراوړنی د دغه ځای اروپایي هیوادونو ته رسیدل یعنی د همدغه رومي تمدن په واسطه سره د یونان تمدن لاستراوړنی اروپایي هیوادونو ته ورسیدل او د روم شهر په لسم زیږدیز کال کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو چې د لرغونو رومیانو د ژبې لاتینی نوم د همدغه کلمې څخه اخیستل شوی دی او هغه مهال چې د روم یو شمیر قومونه سره یو موټی سول سره یو ځای سول او هغه بیا د لاتینانو په نامه شهرت پیدا کړ چې څو وخت وروسته بیا دوی شاهي نظام رامنځته کړ او تر 1500 زیږدیز کال پورې دوام درلود د شاهي نظام وروسته بیا په روم کې د جمهوریت نظام بنسټ کې شو چې دغه جمهوریت نظام کې بیا د مشرانو جرګه سناتوري یا سلکسیزه شورا او قبایلی جرګه هم شتون درلوده اوکتاو هم هغه شخص و چې د روم د سترواکي بنسټ کې شو، یعنی د روم د سترواکي امپراتوري بنسټ شوونکی هم دغه اوکتاو و چې د دې څخه ورسته بیا د واکمنۍ څخه په دوره کې یا کله چې د واکته ورسېدی د روم په تاریخ کې یو بل نوې دوره شروع شو چې هغه دوره د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي، او دغه دوره بیا د 1400 کال پورې دوام وکړي. خپل اوکتاو یو ډیر پیاوړی او واکمن امپراتور و چې هغه د خپل واکمنۍ په دوران کې ډېر اصلاحات رامنځته کړل، قانون او نظم یې غښتلی کړ، محکمې یې جوړې کړلې، پوستي خدمتونه یې جوړ کړل، او د دې تر څنګ یې فساد د منځه یوړی چې د اوکتاو څخه وروسته هم زیاتره واکمنان چې واک ته رسېدلي دي هغوی بیا د په پرتله بې کفایته وه. یعنی هغه کارونه یا هغه اصلاحات چې اوکتاو په دغه امپراتوري کې رامنځته کړي وه، د اوکتاو څخه وروسته کوم واکمنان چې وه هغوی دغه اصلاحات په راوستلو بریالی سوي نه وه او ډېر بې کفایته واکمنان وه. د درېمې زیږدیزې پېړۍ څخه وروسته بیا رومي امپراتوري د ستونزو سره مخامخ سوه. دغه امپراتوري کمزوره سوله. کنستانتین چې هغه د روم امپراتور و او د بیزانتوم یا قسطنطنیه ښار یې خپله پلازمینه وټاکله، چې کله دغه پلازمینه یې وټاکل نو په دغه وخت کې دا د دې لامل سو دغه ګام پورته کول چې دغه رومي امپراتوري په دوو برخو باندې وویشل سي، چې یوه یې د ختیځ او بله هم د لویدیځ روم په نامه وه. لویدیځ روم بیا د مختلفو بریدونو لاندې راغله او دغه بریدونو له امله هغه د ماتې سره مخامخ شوه، مګر ختیځ روم بیا تر هغه وخته پورې پایښت درلودي چې پلازمینه په 1453 کال کې د ترکیې د مسلمانانو د خوا څخه فتح شوه، او په دغه ډول سره بیا د نړۍ دغه امپراتوري د منځه ولاړه. رومیانو هم د یونانیانو په څیر په ډیرو خدایانو باندې باور درلودی، د هغوی عبادت به یې کاوه، دوی د مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي، د جنو د ښځو ساتونکي، همدارنګه مشتري باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼله، او په روم کې ډېر عبادت ځایونه هم ودان سوي دي چې په دغه ځایونو کې به غیب ویونکي شتون درلوده چې هغه خلکو پر هغه باندې باور درلود. د دې تر څنګ مسیانو په رومي خدایانو باندې باور نه درلود، د همدې عمله بیا دوی په شروع کې د دولتي مامورینو او کاهنانو سره مخالفت سره مخامخ شول، مګر د مسیحیت په پراختیا کې بیا مسیحي دین نظریات د پخواني نظریاتو ځای ونیوي، او د روم د رسمي دین په توګه دغه مسیحي دین وپیژندل سو. ټولنیز حالت هم داسې و چې د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر وخت باندې رومي ټولنه په درو طبقو یا درو اصلي ډلو باندې وویشل سو، چې اصلي رومیان غیر رومي خلک او غلامان و. د دې تر څنګ په روم کې د غلامانو حالت ډیر خراب و، هغه لوړ پوری چارواکي ش ژوند درلودي، او دغه غلامانو ډله چې وه هغه د دوی حالت ډیر خراب و. د همدې عمله ځینې وخت اخودوب رامنځته کېدی په رومي ټولنه کې، خلک په بیلابیلو دندو باندې بوخت و، د شتمنو طبقاتو هم په تیاترونو ورزشي سیالیو باندې خپل ژوند تیروي او ښه ژوند دوی درلودي، مګر ټیټې طبقې بیا ښه ژوند نه درلودي. د دې تر څنګ نړۍ ته د روم قوانین او اداري اصول ډېر ښه ډالۍ و. د روم قانون چې وي هغه درې څنګه درلودي، چې یو یې مدني کورنی قانون و چې هغه یوازې د رومي اتباعو لپاره رامنځته سوی و، دوهم هم د خلکو قانون و چې هغه د امپراتوري په ټولو خلکو باندې عملي کېده، او درېیم هم طبیعي قانون و چې هغه د فلسفې سره بیا د محاکمو په پرتله د فلسفې سره ډېر کار درلودي. د هنر او معماری په برخه کې هم رومیانو ډیر پرمختګ کړی و. د دوی څخه ځینې آثار لاسته راغله چې هغه جملې څخه لوشي سکې وسلې مجسمې او داسې نور دي چې د معماری او هنر په برخه کې دغه امپراتوري ډیر پرمختګ درلودي، چې تر اوسه هم دوی دغه کوم آثار چې دي تر اوسه راپاتې دي او ډیر شهرت لري. نو تر نن څخه کوم کو دا موږ او ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځ پر همدې ځای تر سو درس تر اتلن کې درس پر مې پختای سپارم، شو وخت ولري شي چر.
ګران دل بار مجبوری دا خفکیږي، سما نصیب کې غریبی دا خفکیږي.